ماشي. السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې دوه کینن هم د سولې خبرې دوام لري ټول هڅه دا ده چې یو سیاسي حل لارې ته سره ورسیږي
پښتانه په دې کارو هم جریان درلودل به هم څنګه کېدلی شي دغه ستونزه د پارټۍ کې کېښودلی شي د کار څنګه چټک کېدلی شي
د کندز اوسیدونکي وایي هر ورځ لسګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره ګاونډیو هیوادونو ته اوړي
کاروبار نشته روزګار نشته نم څو کار ته پرېږدي مجبور یې نو څو ستل تکانه مل ته راوړي د خاصې کوسې او لارې کرا پیدا کړو د هیواد ځانو باسو
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځایه شوې او بعدې ورځې ګالي
کورنم په وانو نویستی شو ډک د کورنم پات شو چرګان رانه پات شو مالونه رانه پات شو هر څه رانه پات شول
او په څو اروپایي هیوادونو کې سیلابونو یو سل او اتیا تنه وژلي دي خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم که تر پایه مو ملتیا وکړئ دوا اونیزه خبرونه هم درته لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو د لټه پروګرامونه خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلوو احمد شیبره در اوروي
افغان پلاوی او طالبان په دوحه کې نن د یوې ګډې اعلامیې د خپرېدو خبر ورکوي نن په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر یو سلو اتیا واوښت د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر آخوند دی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې خبرو د اجنډا په اړه وویل
د هغو موضوعاتو په اړه له مقابل لوري سره خبرې کیږي چې څرنګه کیدای سي په دې بهیر کې پرمختګ وسي دا څرګنده سي چې ستونزې څه دي او څه میکانیزم سته چې دا هڅې ګړندۍ سي
اغلی انوري زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې به چې پرون پیل شوي دي نن یوه مشترکه اعلامیه خپره شي دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم محمد صدیر رډو ته تایید کړه خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو سل او شپږ ویشت طالبان یې وژلي او د دوی یو اتیا کسان یې ټپیان کړي دي د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا طالبان په ننګرهار لوګر پکتیا زابل بلخ هلمند نیمروز تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي طالبانو دا ادعا رد کړې ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري چې په څلورویشت ساعتونو کې د دوی یو سل او شپږ دېرش وسلوال ووژني نن په کابل کې یو شمېر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه مظاهرچیانو له افغان دولت وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دا مظاهره د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل په اسلام آباد کې اختطاف شوه شکنجه شوه بیهوشه شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه بل لور ته په همدې تړاو د افغانستان د ملي شورا ښځینه غړیو په یوه بیان کې چې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د ښځینه غړیو په نوم یې استولی دی لیکلی دی د پاکستان د پارلمان ښځینه غړي به هغه څه موږ ته نه غواړي چې ځان ته یې غواړي په لیک کې د پاکستان د پارلمان له ښځینه غړیو غوښتل شوي دي چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان کې یاده کړي او په رسنیو کې مطرح کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې ناراحته کوونکي پیښې څېړنه کوي په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر یو سل او درې اتیاو ته ورسید چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان تري تم دي د جرمني سربیره د سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم هالند او لوکزامبورګ اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس آسټریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله یو سل او شپږ پنځوس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر و بشتو ته رسیدلی دی بلجیم اعلان کړی دی چې د سیشن بی په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن او د مالی وزیر ریشی سانګ په د لسو ورځو په مخه وروسته تر دې قرنطین شي چې له وطن سره چې په کورونا اخته شوی دی په ارتباط کې شوي وو. د سر اعظم دفتر نن د دې دوو مشرانو د قرنطین اعلان وکړ او د هغه کس هویت یې افشا نه کړ چې کورونا و او له دوی سره یې له نږدې لیدلی وو. د سر اعظم ویاند ویلي دي چې بوریس جانسن به آنلاین د وزیرانو په غونډو کې برخه اخلي. د دې سربیره چې په روسیو کې په بریتانیا کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي دي، حکومت اعلان کړی دی چې سر له سبا به د دې وبا په خاطر اکثر لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړۍ مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اتلتیک دوه لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک په سیمه کې او له دې سیمې بهر د یوه بل د کورونا نتیجه مثبت شوې ده. تر دې وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ په توکیو کې خبري کانفرنس ته وویل چې دا او تر دې مخکې مثبت پیښې د اولمپیک لپاره د ډېرې اندېښنې نه دي.
Only 15, I may say, were tested positive.
دی وایي یوازې 15 چې تر اوسه رارسېدلي یا یې معاینه شوې ده نتیجې مثبتې ختلي دي. دا ډېره لږ فیصدي ده، یعنې 0.1%. او کوم کسان چې نتیجه یې مثبت شوې ده سمدستي قرنطین شوي دي، نو په هیڅ ډول نورو برخوالو او د جاپان خلکو ته خطر نشي جوړولی. ټاکل شوې ده چې د اولمپیک لوبې په توکیو کې د جمعې په ورځ پیل شي او د اګست تر اتمې دوام وکړي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پاتې د آزادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. تاوده موضوع دا ده چې نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لوی لاریون شوی دی. لاریونوال په دې په غوسه دي چې هلته پرون په اسلام آباد کې راپورونه خپاره شول چې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل تختول شوې ده د 500 ساعتونو لپاره او بیا له شکنجې وروسته بیرته موندل شوې ده. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. ورزو کابل ته له هغه ځای مو خبریال را سره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې د لاریون ګډونوال څومره وو، څه ویل، او د پاکستان د دغه اقدام په اړه باندې د سیاستوالو تازه غبرګونونه څه دي.
سلام وړاندې کوم. سرګونو تنو نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته به اعتراضونه وکړل او دوی ویل چې د سلسلې علي خیل تختونه او شکنجه کول دا د زغملو وړ نه ده، او دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او مرګ په پاکستان او مرګ په آی اس آی یا د پاکستان پر استخباراتي ادارې ویل، او دوی ویل چې پاکستان باید دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي او عاملین د دې پیښې پیدا کی او مجازات کی. دوی د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو لکه خپل صدر اعظم عمران خان او دغه راز د ځینو مذهبي مشرانو عکسونه لکه مولانا فضل الرحمن دا عکسونه وسوځول او ویل چې په افغانستان کې څه ناخوالې دي ټول هغه اساس بنسټ او علت یې پاکستان دی. دوی دغه راز د افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې دغه له پاکستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي او کوم جنجالونه چې افغانستان د پاکستان لخوا جوړ په تیره د سلسلې علي خیل د تختولو او شکنجه کولو موضوع د ملګرو ملتونو سازمان سره شریکي او پاکستان باندې دعوا وکړي. نو مظاهره کوونکو کې ځوانانو، د ملي شورا یو شمېر غړي وو، مدني فعالانو، د پوهنتونونو محصلان او استادان وو او دغه راز عام خلکو، او دوی سخت په غوسه وو او ویلې چې له دې موضوع څخه به دوی نه تیریږي او پاکستان ته به د دې موضوع په وړاندې سخت ځواب ویل کیږي.
بلې، دغه خبرګونونه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر دی. یواني وکدا کیږي چې افغان چارواکي لکه څنګه چې لازمه ده پر دې موضوع باندې لازم خبرګون نه دی خوده لیواز بهرنی چار وزارت ویلي چې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. څه وایي چارواکي د غلطه الاول دی چې سفیر احضار شوی نور هم څه اقدامات کیږي؟
تر اوسه پورې پرته له دې چې سفیر احضار شوی او هغه ته د افغانستان د دولت اغه په دې اړوان باندې هغه په کوم اعتراض چې دغه ورته سپارل شوی ده پرته لغه نور څه نه دی ویل شوی. ولی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا موضوع ډیره جدي ده او دا په جدي توګه دوی تعقیبوي. دغه راز د ولسمشری مانی هم په دې اړه خبرګون خودلای او د افغانستان د ملي مصالحې شورا هم خبرګون خودلای او حتی پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم خبرګون خودلای او دغه پیښه ډیره ناسمه پیښه بللی او له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې دا په ټینګه وڅېړي. پاکستان هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا پیښه د غو لپاره ډیره ناراحت کوونکې وه او پولیسو لاس پورې کړی چې د دې پیښې عاملین ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې دغلته نن لسلګونه کسانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د مظاهرې یو لامل هم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور څو ساعته اختطاف او شکنجه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس راځو د سولې پر هڅو تمیګو. نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاوو ترمنځ په دوحه کې خبرې دوام لري. دواړه لوري وایي پرون په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی چې نن به هم دا بحثونه دوام کوي، خو دوی د دغو بحثونو ډېر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند، د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې پر حل ټینګار کړی دی او ویلي دي ښه دا ده چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپله سره حل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویمه ورځ ده. تیره ورځ د دواړو خواوو کسیزو ډلو د بندو دروازو تر شا د ماښام تر ناوخته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې، خو جزئیات یې رسنیز نه کړل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پرونیو بحثونو په دوام منن هم پر هماغو موضوعاتو خبرې وشي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
هغه بحثونه چې شروع شوي دي هغه بنن هم بحثونه کیږي، هغه بنن تعقیبیږي. کله چې بحثونه پای ته رسیږي د بحثونو په اتمام سره به موږ یو اعلامیه خپرو او په اعلامیه کې به ټول هغه څه چې په هغه باندې بحث شوی دی او په هغې باندې دواړه طرفونه سلا سلا شوي دي هغه به اعلانوو. امیدوار یو چې موږ د افغانستان د خلکو دپاره په دغو مذاکراتو کې چې اوس روان دي ښه خبرونه ولرو.
خو له دواړو لورو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په پرونیو بحثونو کې اوربند، د جګړې درېدل، راتلونکی نظام، اساسي قانون او د بندیانو خلاصون د خبرو اصلي ټکي وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته وویل پر دې بحث شوی چې څه ډول اوسنۍ ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
البته په عام ډول باندې موبایل شي بحثونه په دې کارو هم جریان درلودل به هم وي. څنګه کېدلی شي دغه ستونزو ته د پاتې کې کېښودلی شي، مذاکرات په وخت څنګه چټک کولی شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرو لپاره ډېره هیله مندي شته چې ګوندې د سیاسي حل لپاره یو لار پرانیسي. هاخوا بیا د طالبانو مشر ملا هبت الله هم په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی او وایي خلک چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي. په دې پیغام کې د طالبانو د مشر له خولې لیکل شوی دوی د سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره دفتر پرانستی او د خبرو له لارې د مسلې حل ته ژمن دي. د ملا هبت الله په پیغام کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته له نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د ښو اړیکو یادونه شوې او ورته ډاډ ورکړل شوی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کارول کیږي، خو د ورته عمل غوښتنه هم شوې. طالبان داسې مهال د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کوي چې امریکا هم په زور واک ته د دې ډلې له رسېدو سره مخالفت ښودلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
هیڅ پوځي حل لاره نشته، طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي. که داسې وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو. آن تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی و اوس وایي چې نه، دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی. طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي، پر ځای ټول شموله حکومت غواړي، داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت، طالبان او نړیواله ټولنه داسې مهال د شخړې په سیاسي حل ټینګار کوي چې د دې هیواد پاتې ویشتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ مخامخ جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت وایي توانېدلې چې له دې ډلې هغه 13 ولسوالۍ بېرته ونیسي کومې چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې دوام لري چې په افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوې دي. د جګړه ځپلي کندوز ولایت ځینو اوسیدونکو د کورنۍ بې ځایه کېدنې تر څنګ اوس له هېواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. دغلته ولسونه وایي چې هر ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره کډوالۍ ته یې زړه ښه کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هېواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وایي چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هېواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وایي د کندوز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلطه راغلم، وطن خو جوړ جوړ نه سو، له نورم پسې به ته رسولو. دغه فعلاً زه یو سو روپۍ سرمایه لرم، بیرته پاکستان ته په تیښته یم. نو یو زنه داسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم، درګه فقط دغه اختر تیر سي، په دې کندوز ولایت کې څوک زندگی نه کوي، د ځوان جای نه ده، ټول وځي.
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندوز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بې وزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي.
ډېره بدبختي ده، جنګونه همدغسې دوام وکړو. اوس چا خبره یو څو روپۍ ما خوا دېخوا د خپل کډې مډې بېرته خرڅې کړلې، یو پنځه روپۍ برابرې کړي دي. مجبور لاړ شو، بېرته لاړ شو، یو چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړي، دغه به راشخه پاتې، بیا به د توپو ټانګو مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبخت وي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خو ته طالب، یو خو ته دولت، منځ کې عوانونه اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه، اعلی دې کور ته ویسه، هغه کور ته ویسه، د هغه انسان چې کوم کور ته ځي د هغه وچلی ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري. نو موږ کوم خواته لاړ شو یاره؟ بیرته غواړم چې لاړ شم، هماغه مجبوره او هماغه زندگی په سر ویسو، بچان لرو، مور ده، بېرته زړه مې ده کړی چې زه لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندوز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څو کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څه تل تکان هم ته راوړي دي. خرڅې کوسي او لارې کرا پیدا کړي دي، هېواد ځانو باسو. دلته خو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندوز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي. خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندوز کې مو د کډوالۍ په اړه واورېدل. اوس هم ورځو کونړ ته چې هلته هم ورته ستونزه ده. د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای شوي چې دا مهال په سخت حالت کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کورنم پاوانونه ویسته شو، ډک ډک کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مالونه رانه پات شو، هر څه رانه پات شو.
دا اته سلوېښت کلنه مریم سالارزی ده. له چا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی پخې مرکز اسداباد ته د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره راغلې ده. د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې ځمکه، کور او نور اسانتیا ویلرلې، خو جګړو ترې هغه ټولې پاتې کړي او اوس په اسداباد کې په یو کرایي کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خیب له پخې په تورتم کې موږ راووتو مرکز لرالو. ډېر مې زړه خپه ده چې اختر به شو او زیاته مې آمادګي نیولې، اختر به شو کور صفای ته مې آمادګي نیولې، پردې کوټه کې اړولې ده ناستې. هلته به خپل باغونه او بېنډۍ به مې ترکاري به مې وه، اوبه به مې بې پیسو وې، غنم به خپلو غواړي به خپلو، چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلاتو سره مخ شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو ترې کور کلی او ټوله شتمني پاتې کړې ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپکو راکډه شوی وایي:
په هغه سړي باندې اختر یې چې په زړه باندې روزي، په موږ اختر داسې راغی چې خدای خبره څوک ینیڅکي څوک ځوي. دا پخوانی همدانه قبلوازي و سړي وویلې چې خلک نکري دي کدي موږ د ینو دغه لاس تریږي نه سر راباندې راغی چې په غم او په دغه راباندې راغی.
دوی د مرستو غوښتو تر څنګ هیله لري چې جنګ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوی لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې مینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره یې د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې تر څو د فخر په د کچې په راکمولو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندېدو او د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په 13 میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندېدو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هره ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت پوځي نه بلکې سیاسي سقوط کړی دی. د کندهار والی وایي کوم ولسوالیو چې سقوط کړی د هغو قومي مشرانو لاس پکې دی چې د طالبانو خواخوږي دي.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسني بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دی چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس یرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړی وو.
کندهار سیاسي سقوط کړی دی. کندهار مرد نظامیانو سقوط نظامی سقوط نه دی کړی. کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یو یو ټلیفون باندې سربستا سربستا ولسوالۍ لکړي دي. که نظامی سقوط چې په ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي. په زرو زرو عسکر تللي دي پر خپلو کورو کښېنستلي دي. 45 ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي 4 ورځې کیږي چې پوستې لسوي دي درننه طالب ولا کاغه ځای ته ورغلی دي. طالب ورغلی نه دي بیخي درننه یو ماغه پوسټه ته طالب ورغلی نه دی. خدای څلور ورځې مخکې لکړي دي 55 پوسټه په یو ټلیفون ایله سیوی دي. دا ټول هم دغه مشران په کابل کې ناشې د آر یو مشخص زنګونه ورته راوال سیوی دي.
په دا خبری کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل: اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په 13 ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیر لرم او زما منې ټیټې ملري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه ته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا 11 ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو له پیغامونو
زه حجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. دا چې یوه محسوس وړه چې په غازی آباد کې لارې بندې دي، خوراکي توکي ټول خلاص، دوا درمل په شپخانو کې نشته، په بازارونو کې نشته، او خلک د ډېر بد حالات سره مخامخ دي. د ټولو جنگی دن دا ہیلہ نا چھے دی گلست پارا یوالا راخلا سکی.
سلامونا اختراماتم قبول کرے. زو اسمت اللہ افغانم دا ننگرار ولایات سخا دا دا ولایات والی نم دا گوختنا دا دا شایدان ماسولا دی کلراتا یو بانو جو کلراتا بلا بانو جو غنڈا پا جغلارو رسرو دا دا زمان گوختنا دا زمان حق تیتر لرائی کی.
دا آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. غیاث الدین غیاث یم د کنړ ولایت نه. دا چې زموږ سیاسیون او مشران د افغانستان اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ د قطر هیواد ته تللي دي، موږ پرې فخر کوو. مګر دا چې د طالبانو مشران په وار وار دا خبره تکراروي چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت منځته راشي، آیا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوی په نظر اسلامي حکومت نه دی؟
دسرو گلونہار پسین ٹٹر مزہ کوی، دسرو گلونہار پسین ٹٹر مزہ کوی، رسول سرمل داس اختر مزہ کوی. زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې ډالۍ کوم. کویدلی ولستا د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. علی باب خان صدیق یم د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ له ګلورین کلي نه.
سلامونه ګران وړونو خوندو تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته نړۍ ټول مسلمانان. محمد هاشم خان زاده يم د هلمند ولایت سمجن مسول. دا حساب د هر افغان سره کیږي، دا د هر مسؤل سره کیږي. په شل کال د افغانانو وینې دي دي او که ګټه رسېدلې.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په پیغام ثبتون کې ماشين کې مخته خپل غږونه ثبت کړئ. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. په جرمني، بلجیم، هالند او لوکزامبورګ کې سیلونو خلک ځپلې دي او د اتریش چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هم ورانای کړی دی. د دې سیلونو له امله د قربانیانو شمیر تر 180 واوښت. اوس دا سیلونه د اروپا نورو هیوادونو ته هم بهیدلې دي او دا ویره زیاته شوې چې د قربانیانو شمیر به د ورانې د ساحل پراخېدو سره نور هم ډیر شي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 103 ته رسیدلې. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورک دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهیدلې دي، تر ټولو په جرمني کې ډیر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی چې له دې عمله د ورکوستویو کسانو د موندلو هڅې ګرانې سوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپترو له لارې ځپل سوي سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې دا بیرسته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 680 تنه ټپیان سوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ ډیر اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 165 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل سوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې تیره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آستریا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلي دي چې درنو بارانونو او طوفانونو له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولت سیمې ته ورسي، هلته لږ غورل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتې دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې دي. چارواکو ویلي دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون په بلجیم کې سیل ځپلو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپله خواخوږي ښیي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سې شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
The referendum is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. لدې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لاند خبرونه اورو. احمد شیبر چمتو کړي.
تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي. په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشي د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې 126 طالبان وژلي او د دوی 1 کسان یې ټپیان کړي دي. طالبانو دا ادعاوې رد کړي دي. نن په کابل کې یو شمېر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماتیک روابط قطع کړي. دا مظاهره د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل په اسلام آباد کې اختتاب شوه. په اروپا کې د روسیې سیلونو د قربانیانو شمېر 133 ته ورسېد. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان تري تم دي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړی مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانی پته دا تاسو کولی شئ چې دا پانه هم در سره خوخه کړی. وړاندې درته 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه لرو. خو اوس راځي د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د شطرنج ملي فدراسیون نن د شطرنج نړیوالې ورځې یا جولای 10 په مناسبت په کابل کې د شطرنج لوبې پیل کړې. د دغه فدراسیون مسؤل حسینه اکبر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ورځې د مانځپوند په مناسبت د دغه څانګې 14 ښځینه ورزشکاران په خپلو کې لوبې وکړي. د میرمن اکبر په خبره له دغه لوبو هدف د شطرنج نړیوالې ورځې لمانځنه او دغه لوبو ته د ښځینه لوبغاړو هڅول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روزنیس کام دویم پړاو هم پای ته ورسید. دا روزنیس کام د نړیوال شورا د غوره لیک چاله یو په لړ کې د پاکستان پر وړاندې د لوبو ترڅنګ نړیوالو یو ورځنۍ لوبو لپاره د غوره چمتووالي په موخه په پلازمینه کابل کې پیل شوی وو او پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کام د روانې جولای میاشتې په 6 پیل شوی وو او د ملي لوبډلې 28 لوبغاړو په کې برخه درلوده. په دغه کام کې د ملي لوبغاړو ترڅنګ د دوو لوبډلو له جوړښت وروسته درې خپل منځي تمریناتي لوبې هم ترسره شوې. د یادونې ده چې د دغه کام لومړنی پړاو د تېرې میاشتې په 10 نیټه پیل شوی وو او شاوخوا 150 لوبغاړو ترمنځ په کې 15 ورځې لوبو دوام وکړ او ټاکل شوې ده د راتلونکي جمعې پورې چې د جولای 28 کېږي د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک سیالۍ پیل شي. که افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې 15 افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون ته بشپړ چمتووالی نیولی. موجب قریزاده زیاتوي چې په دغو سیالیو کې په 4 څانګو کې 15 افغان ورزشکاران ګډون کوي. نوموړی زیاتوي چې کیمیا یوسفی د اتلتیک په 100 متره، منصور د تکواندو، فهیم انوری د لامبو وهنې، مهدی یاوري په نښان ویشتنه او شاه محمود نبر د اتلتیک په څانګو کې د اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د توکیو اولمپیک سیالۍ یو کال وځنډول شولې او ټاکل شوې چې د سختو طبي سپارښتنو په چوکاټ کې راتلونکي جمعه پیل شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي
دی رادیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یوه بله خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روزګان له ولایته د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو لخوا د ده کور او سرای بمبارد شو، کور او سرای ویجاړ شو، د کور تقریبا څوارلس کسان یې زخمیان هم شول. دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی. د څوارلس کسانو له جملې نه یوازې پنځه کسانو سره مالی مرسته کړې ده. دغه ستونزه مو د روزګان ولایت د والي له مشاور ښاغلي زړګي عبادي سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د ده ستونزه څه ده.
زما نوم عبدالمالک دی.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
ټلیفون یې د روزګان د ولایت څخه کړی. نن ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دی، هم د روزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ.
ستونزه څه ده؟
ستونزه مې دا ده چې په پنځه نیوي کې د جدې په شپږمه باندې ناڅاپه د ملي مرضو ځواکونو د تیارو د پای څخه زما په کور باندې برید وشو. د وچېدو نتیجه کې زما د کورنۍ څوارلس کسه ماشومان او لویان او کوچنیان زخمیان شول. او نو بیا رئیس جمهور د ریاست جمهوري د پای څخه جل کومک ما سره شل شل زره افغانۍ د تداوۍ دپاره کومک وشو. بعد دا تخصی ما سر او در راه در جنگو کسانانو پیشه را که او دنو کسانو پیشه را سون که را سکرزوری دی نتیب ویر ساغه وقتی چه در جنگو کسانو دوا خدم روز در چه سخدر کرد که کم وقت چه سا پیشه را ورسه دی بدا یوراز دی که رسیز استاد مد انوی دنو کسانو پیشه هم در کبو ما او سویل چه سیده زودارم تارخول ماشمان تا مخواست لغم نزی وقت
وادی سے محترم دا وای چې وادی سے پدې خبر دی او دا موضوع حوادث او ریاست راجی شوی ده، لیکن کار مې نه کیږي دا 15 کال کیږي سرګردانه ګرځم، لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه غد نه کسانو ټپیانو عبدالمالک آزادی راډیو ته ویلي وو چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د کور او سرای ویجاړ شوی و، خو ده ته د رسیدلي زیان تاوان نه دی ورکړل شوی. او د ارزګان د والي مشاور ښاغلي زړګي عبادي وویل چې عبدالمالک دې ورته ډېر ژر مراجعې وکړي چې ستونزې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړې روغتیا او په دې هیله چې قلم او کاغذ مو آماده کړی وي او د خپل راډیوګانو څنګ ته ناست یاست، د نن ورځې دغه پروګرام زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. د قلم او کاغذ د مادهګي خبره مې قصدن یاد کړه، ځکه چې زموږ ځنې اوریدونکي پروګرام اوري، خو کله چې د دې خبرونې په ترڅ کې تصادفاً د خپل کوم ورک سوي دوست یا پیدا سوي عزیز نوم او شمېره واوري، نو هغه نه لیکي او بیا موږ ته پیغام چیږي چې د دوی د کوم عزیز نوم په کوم خبرونه کې خپور سو او دوی ونه کړای سوای د هغه شخص نوم او شمېره چې د دوی خپل او دوست پیدا کړی وو یاداشت کړي. نو ځکه لازمه ده چې تل د قلم او کاغذ سره خپل دغه پروګرام ته غوږ ونیسي. او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د یو شمېر پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه مې چې له ترماته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وګورم. په کوم ډول څه باندې سجاد نازولې د مرکز فلمن پیغام پرې تم دا چې یو څلور کنه مالک دی موږ پیدا کړی دا غدره ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص دې ما وځوري، نو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي خپل کشمیري ترلاسه کړي چې مرانې به څه پروا څه پروا دوه ویشت پنځلس نه نوي یو ځل بیا شمېره تکراروم، څه پروا څه پروا دوه ویشت پنځلس نه نوي بل شمېره مې ده څه پروا څه پر اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه نوي کوم ورور یا مثلا دا کوچنی شخص ته ما پیغام اوري، نو په دا نمبر کې تماس کولی شي خپل کوچنی ترلاسه کړي سفرونه شي چارې د خدای په امان.
سلام علیکم، رضاو دل جلیل دی المن ولایت پساوس خبره کوم. دلته یو ورک دوه چې دلته موږ پیدا کړی په دغه دشت کې پروت و، دا لس ورځې کېږي چې دلته په دغه دشت کې پروت و. په پساو کې د یکشنبې د نیلې سره د هر چا چې وي په دغه شمارو دی موږ ته ټلیفون راوکي. دغه نشانې دغه دي چې په ګوته باندې ګوتمۍ ده او په داول لاس باندې ساعت تی مثالی ساعت تی چې دواړه خواوې دغه سوي دي یل ټکړې دي.
ګران ورور عبدالجلیل خان، تاسو د خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، خو لنیا کمرغه چې ستاسو شمیره موږ د کمپیوټر د لارې پیدا کړه، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل پیغام کې یادوي، ځکه چې دغه امکان موږ همیشه نه لرو. او هغه شمیره دغه ده
0 1 1 3 5 2 5 منه.
السلام علیکم، دا ازادی رادیو کار کوم کو اوریدونکو ته سلام کوم. زما د ګل ارمان دی لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د شهیدانو د کلی څخه. د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورو د اختر نڅو شپې پاسه پریښو، هغه ماشوم زمونږ د کتور کالی دی او ژبه ګونګ د جګړې په پښو دی ګرانه او شنې سترګې دي. هغه ماشوم زمونږ د هغه پیغام که نشر کوي یا دا زمونږ شمېره ونیسه. یا زمونږ شمېره ده د تلیفون 0 8 0 1 5 5 4 9. باید دا زما پیغام ډېر زر نشر شي. وسلام به احترام. السلام علیکم. سلامونه وړاندې کوم. ما یو کوچنی یاد پیدا کړی پنځه کال سپین کالی بسنګ پلان مې نه دی زده په هلمند سویا سار کې در چای زما سره په درس وړاندې کوي سبرو سو درې پلس پنځه سرویس سر دیارلس سرکوی سنا زلیا سکر وشه کر درې دوه څلور پنځه یو درې.
ګرانو دوستان، دا و هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات وړاندې سوی. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې جمله کې وي، اوس به راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جو کرے دی بہلا تمام نہ بہلان رسول جی دی من ولایت نازیہ دی مثالی نار مسلمان دے تے پار معلومات دری دا اول سال کی سما درا تے میں فرض پدا کو سمارا جان ہو تے پر وے تے پر بری سر سے دیول سلو تے سنجا سمارا زل جا تے پر وے تے پر بری سر سے دیول سلو تے سنجا منا نہ فزادی ربی کرتون کرے تے سلام.
سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول اورېدونکو ته. زه محمود خان د هلمند ولایت څخه نه پشه غیر د ولسلن د دې چې کې د کور نه دره کښوي نو می حضرت محمد د پلان نه سي دامت دي شهر مسلمان ورو ته دی اړه مننه د دې د نو شمیره دي زنګوي څه پر وای څه پر اته سپایز یو دوه سپایز یو نه.
السلام علیکم. زه دلاور دی پکتیکا ولایت مساخان ول سوالی دی پکې خلو دی کلی وسیزن کيم. زما ورور د نصرلانی میګه تقریبا 15 کال عمر لري او دی پکتیکا ولایت مساخان ول سوالی دی پکې خلو دی کلی وسیزن کيده دی پاکستان هیواد کی نادر کتا وایدا هر څه ته معلومات کی ماته دی پکې څه پونو کی پیره مهرباني به وي دی ټلیفون شمیره د 0 8 9 9 1.
السلام علیکم. عبد الحنان مومن ملاح کندهار ولایت څخه در هر څه مخکې یو پیغام لرم چې ځینې دوستان زما په نوم باندې پیغامونه ثبتوي چې دا ښه کار نه دی. هغو ټول چې دا پیغام لرم چې لطفاً زما په نوم باندې پیغام مه ثبتوي، نو زه په خپل نوم خپله پیغام ثبتوم. اوس زما یو دوست ورکړی دی ذبیح الله په نوم نه باندې که د چا سره یي او یا یې په اړه معلومات لري نو لطفاً زما سره په همدغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8. او دومه شمېره د افغان بیسیم ده 0 0 0 0 3 5 5 3 5 5. تر بیا د خپل پامان عبدالحنان مومن.
السلام علیکم. آزادی راډیو تا زما ورخیل دانو می عبدالکریم عبدالصبور. زه سه دوه نیم کاله کې چې نادره کړی له کور څخه ډېر تشویش دی او په دې شمېره باندې زنګ وهي. لغمان اوسېدونکی کې دی 0 8 3 1 5 3 3 2 9. السلام آزادی راډیو تا. ما ورور وکړي نو مسلمان نه دي درې ورځې کېږي چې ورکړي نشانی د آزاد د شلو کالو دی کچا پیدا کړی دی په دغه شماره دی ما ته زنګ وی شیرینی ورکول کېږي چې پراویا شپږ اتیا یو اتیا څلور سوه شپږ دېرش باید خیر درکړي وټول اورېدم.
سلامونه اول تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. زه وجی محمد د هلمند ولایت د سنډي د سیند سره په تماس کې یم. لاس ورځې کې زما یو کشر ورور دی د حضرت محمد په نامه ګولس کلم دی. د کور سنپار وخت نه دره تاسو وي هر مسلمان وروته معلومات لري په دا نمبر چې ما سره شمیرې ما سره اړیکه ونی پیپر و پیپر ات پاز یو دوا پاز یو نه
السلام علیکم زه محمد داوود ته غزنی له ولایت ګرستان ولسوالۍ نه دا پیغام درته پرېږدم زما دوه زامن دي ورک کړي یو د شلو کالو دی شاه محمود نومېږي جګنره یالک کړي نیمشي غاښونه یې کاژه واژه دي لوی نشانه دغه ده بلې کوچنی مومن یې ځان سره بهولی ده د پنځو کالو د انسان الله نومېږي هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا چا لیدلي په دغه شمېره دې زګ راته ووي سپاره یا چلور دیر شپک دیست چلور سوا در پیندو شماره یه غره بیاده سوایم سپر آویا چلور دیر شپک دیست چلور سوا در پیندو ده غای اتمانی هستا چه لکور و تلی دی نداره کدی
السلام علیکم زه د یلمن د نصراج د ولسوالۍ څخه څنګه د توما ما زوی دی د محمد ولی په نامه باندې د السلام علیکم چې د نصراج د شیر هغه د مدرسې څخه د راکاسوي د شهر چې د معلوماتي د مهربانۍ د وځي څخه د علم په څنګه وي نمبر څه پر واټر انځي هیڅ نه ویش کې یو فلټور نمبر بیا د سترون پر واټر انځي هیڅ نه ویش کې یو فلټور
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد ایوب ابراته هلمند ولایت څخه دا په پرتیو جو د پرزیدنت زوایو ملګری دی مسجد احمد په نامه دی د اختر د کینو سره درکښوي دی چې کنده نو په لار باندې نه درکښوي دی نه نو پوره معلومات نه سکار محترم ورته معلومات وی نو موږ سره دی په دغه شمیرې اړه کې ونیږي سپر وای سپر شپاش دریسا و شپوش نمی دوا سوا شل داغه مشمیره دا و بل شمیره میم دا سپر وای سپر دوا یو سل شپوش اتیاد سپر سلور سلویش کار مسلمان رو تا معلومات وی یا جدلی وی نرمش سایی که برای شمیرو عریقی که ونی سی انشالله مش دوتا جایزم ورکو دا خدای پامان
السلام علیکم بعد هیل من ولایت نهر سراج مصالی تزنگ ولی مجھے وازیز دی چورک دی عبدالباکر میزی د محمد سازی دی تقریبا د ډیر شکار دی عصبی تکلیف لري بیچاره د روشه پر تنزل اسلامي ورک دی او هیڅ سره کې مستنه معنی میزی ودرې ځای د سوي دی بیا ار مسلمان د چیرې ولي دی فقط قامت سره یې معنا کته سره دی زه محمد ولی دا پیران تاسو ته پریږدم فقط قامت سره دی چې معنا کته سره دی شاه تجربه ده مرګي درلو دي ګولې خلاص شي د کور ته ورتلې دروځي پر څنګل ځاني عرب سلمان ورور په دغه عربانی معلومات لري مهرباني لمخ او د اسلامي فخري لمخ دي مشته په دغه شنه عربانی څنګه وي چې پر و ات دوا بیا دوا بیا صفر بیا صفر بیا تلور بیا ات بیا درې شماره یو ځل بیا وایم صفر و ات دو وار دو دو بیا دو صفر بیا تلور بیا ات بیا درې هر مسلمان چې دا ورور پیدا کوي جایزه لري دغه شمارې ته چې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو ته ډېره مننه
مری ها سلام علیکم تاسو ته کوم مالو کوم کوم سلام کوم مینه کوم چې او خو سلام سلام محمود کوم زما ولای زما یو مګرن په دې کې په سره راځي چې هم په سم من کړي له ام نادر کنه نو کوم دا وای تا ویل یا دې دا څو کزن خو نه چې نه نن کوم دا وای دا وای خو دې کوم چې له دې کې لاند کوم نو خیر مړه لته ایله کوم چې ما کوي ما شرکت خو د څو می دا خور کی आवाज دا د کوشن اخر سلام ونه ورکړم او سلام خبره ونه ولای
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا د درجه ټول کډرمن او دین کال کارتون ته سلامونه وړاندې کوم زه اختر محمد خادم ترک من دغه آزاد هلمند دی ته واشه ول سلامي د لنګر د سلی څخه ولا ده نو دا چې تر ورځ د دوسر و ویل چې زموږ یو کاسر خو د اسماعیل په نامه باندې تقریبا د درې کال کې جماعت او تبازه د دې کې پیغام نشره ده نو دا چې یو د دغه پاړه باندې معلومات ولري د هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزو ته پیدا شغه ما څه غوښتنه کړې ده نو دا د پیغام پر ځای چې یو کاس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ول سلامي د سلی څخه تقریبا درې کال کې چې نه درکته ویل چې تاسو د ترتیب په لري د اسماعیل په نامه باندې نو تاسو دې تکلیف لري کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې هم پیدا کولای شي یا د هغه سره وي یا څه درک سره وي هغه ته تقریبا 5000 امریکایي ډالرم جایزه ورکوي که کوم چا موږ ته د هغه په اړه باندې معلومات راکوي نو که څوک موږ ته معلومات په هغه اړه باندې راکوي زما ټلیفون شمېره ده 01 01 1 2 1 4 2 8 1 9 شمېره دې بیا تکراروم 01 01 1 4 2 8 1 9 افغانستان شمېره د مومن مسلمان ګورو کولای شي اړیکه ولې 01 01 1 4 2 8 1 9
والسلام السلام علیکم آزادی راډیو او دم کار کوم ټول ته سلامونه مې کې هلی وړاندې کوم زه بسم الله د مرجع ولسوالۍ د هلمند د ولایت مرجع د ولسوالۍ ته خبره درسره کوم زما یو اخ شې دی چې یو کال درې میاشتې تلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی ثابت توازن نیم خراب دی نوم یې عبدالسلام دی روزګان د ولایت ته چارچنو د ولسوالۍ دی وطن نوم یې رویان دی کریې د وطن نوم یې رویان دی د ملا اخترما د اخوند زوی دی د ملا میرجا اخوند لمسی دی او هر چا ته په دغه له معلومات مشتري معلومات راکړي زه د تلیفون شمېره به درته ووایم 01 05 50 05 50 05 50 03 السلام علیکم.
سلام علیکم آقای طاهر روشن، یک مشیده دارم به نام عبدالله از ولسوالی رستاق سوار شده است. در طرف ولسوالی خوجبوادی میاد، پیدا ناپدید شده است، به زبان گنگ است، به گوش کار است. اگر هر مسلمان دیده باشه و همین شما را زنگ بزنه 0 8 8 4 2 9 0 4 9. سندیب شب ساله 16 ساله است. اگر امیر را حد نشر کنین بسیار خوش میشین. رادیو آزادی بسیار خوش است. علیکم و رحمت الله و برکات.
قدرمن اوریدونکو، د همدې ورسی پیغام په اوریدلو سره چې په دری ژبه وو او دغه رالیږون کې زما څخه هیله کړې و چې دغه پیغام ورته خپور کړم، دا ځلې دا کار وکړ. خو دری پیغامونه تاسو کولای سئ د دری ژبې پروګرام ته ورولېږئ. د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند غوښتنه کوم. په مخه مو
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 1. یا وری بیا وایم 0 00 02 4 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
زمون وطن مور زمون زمینی کور زمون